په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنې خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمو زمو زوات رپورټونه مرورو خبرونه له انسی اجملای
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د خبر سوداګر وای حکومت د افغانستان سره د تجارت لپاره د ترخم پر ځای متبادل لاري نه پرانیسي د بلوچستان په سیبي کې د کاړو د ټکر په پیښه کې اته تنامل شوې دي او اتلافي ځواکونو د عراق له تاجي پوځي اډې څخه خپل پوځیان راوباسلي د خبرونو تفصیل د خبر سوداګر وای حکومت دی په ترخم دروازه عمل زیاته کړي سہولتونه دی ورکړي او ترانزیت لار دی نه بدلوي د خبر چیمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شنواری پر نو وخت مشال لري او تول د لارې بدلولو د حکومت دا ګام به د ځایي خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي پاکستان د مارچ په 14 د ترخم دروازه د ترانزیت تجارت او تګ راتګ لپاره تړلې و چې د مې په ول سمې واسي د تجارت لپاره پرانستل شو خو د عامو خلکو تګ راتګ په اوسم باندې د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سانګړي استاذي محمد صادق خان د اگست په 18 په ټوئیټر لیکلی و په ترخم کې د سوداګرۍ او ترانزیت د غني غني د کمال لپاره به د خرلاسو غلام خان او انګور اډی لارې پرانستل کیږي د بلوچستان په سی بي سیمه کې د ویګن او ټرک جنگي د لوی وجه اته کسان مړ شوي او زخمیان دي په ژل شو کې خزه او ماشومان هم شامل دي د پیخانن سی بي تنستې د بالا ناړي په سیمه کې شوي د بلوچستان حکومت ویان د لیاقت شوانی لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې ډیپټي کمشنر سی بي ته د پیخي د پلټنو امر کړی دی د ارګزو په ډولي سیمه کې د کویلې په کان کې د چاودنې له امله د مړو کان کیندونکو شمیر دریو ته رسیدلی د ضلعي پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل پرون د یادې سیمې په کان کې شاوخوا یوه بجې چاودنه شوې وه د پیښې زیاتره قربانیانو تعلق د سوات له شانګلې سیمې سره دی د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي د دې پریکړه لیک په بنسټ د طالبانو د ځینو مشرانو په سفر شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي خو د افغانستان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل د تراګر پرسید مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده د افغان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه پاکستان لاس نه دی ویلي خو په خای په وار وار ویلي چې دوی پرختنی توګه د تراګری سید نړیواله مبارزه کې شامل دي او په افغانستان کې امن غواړي د افغانستان حکومت وايي باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو طالبانو درسته او بریدونو غندنه وکړي د ولسمشر بیان صدیق صدیقی پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو رستي بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام خای د نوموړي په وینا د ډله د سولې په اړه خلک نه هیلي کوي د سرګندونې په داسې مهال شوي چې په رستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د ځپل شوو کسانو شمېر 2,92,000 او 715 ته رسیدلی د سرکاري ویبپاڼې معلومات ښیي چې تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کووېډ 19 وبا نه 6,215 کسان مړه شوي خو نږدې 2,06,000 کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي هلته په هند کې د کورونا وایرس ځپلو شمېر تر 3 میلیونو زیات شوی دی خو د ریپورټونو له مخې هند چې 1.3 اربع آبادي لري کېدای شي پکې د کورونا رښتینې شمېرې تر دې زیاتې وي پرسته یو سونیو کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا وایرس نوي کیسونه په هند کې مخې ته راغلي دي دا کیسونه تر ټولو زیات په دوه لویو ښارونو نیو دلی او ممبئی کې دي او نن د امریکا په مشرۍ اتلافي ځواکونه د عراق له تاجي پوځي اډې څخه وتل او د عراقي پوځیانو ته وسپارله څو میاشتې وړاندې له بغداد د 40 کیلومتره لرې پر دې اډه د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټې بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ اتلافي ځواکونه وو اتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د دوی د ځواکونو وتل د عراق له حکومت سره د اوږدمهاله پلان یوه برخه ده د خبرونو پای
انیسا اجمل وا خبرونه وړاندې کول اوس راځو رپورټونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پر تورخم دروازه چون تجارت د تجارت حجم زیات دی او سوداګر هم لستونز سره مخ دي ځکه نو حکومت پریکړه کړې چې د بیروبار د دلارې ترڅنګ د خرلاسو غلام خان او د انګور ډیلارې هم د تجارتی حلو زلو لپاره خلاص کړي، خو بل پلو سوداګر هیلمن ندی چې دا میکانیزم با ګواکې بریالی شي او حکومت پر تورخم دروازه د غنی غنی کمول لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تورخم باندې د زیات ټرافیک او بیروبار لوجبه د ترانزیت سوداګرۍ څخه برخه خرلاسو انګورډي او غلام خان ته اړوي، او په دې لړ کې یو پارلماني پلاوی کراچۍ بندر دوره کړي چې هلته د سوداګرو ترانسپورټرانو ستونزونه ځان خبر کړي او د حل لارې راوباسي. د پداسې حال کې دا چې په دې ورستو کې د تورخم پولی د سمبالولو پالیسۍ او هلته د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره لګول شو بندیزونو له وجې ټرافیکي ستونزې زیاتې شوې او دواړو خواو ته په زرګونه مال وړونکي ګاډي جمع شوي او په تګ راتګ کې ډیر وخت اخلي. په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وایي، مونږ فکر نه کوو چې د ترانزیت غوندې مهم مالونه به د تورخم نه علاوه په نورو لارو باندې په سهولت او خوندي طریقې سره افغانستان ته ورسی.
ترانزیت خو ډیر یو حساس ایکسپورټ دی، مطلب دا خو د افغانستان یا د افغانستان چې کوم تجار دی دا هغه یو امانت دی، دې کې قیمتي مالونه دي، په دې کې چې کوم دا یو امانت دی، باقاعده سیکوریټي پکار ده، حفاظت یې پکار ده، دا به څنګه ځي؟ بیا پکار ده چې افغانستان خپل پوله باندې وګوري چې یاره هلته د دې لپاره څه میکانیزم شته، سهولت شته، دا مال به مارکیټ ته صحیح ورسي و به نه رسي، یو مقرره وخت باندې به ورسي و به نه رسي. غیر ضروری رکاوټونه وي، پکار ده چې دا رکاوټونه لري کړی شي.
ته خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر جابر شینواری وای چې په تورخم باندې ترانزیت رقمولو سره به هلته د خلکو په آمدن ور سره ډیر اثر پریوزي، او حکومت له پکار ده په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هواری کړي او سوداګرو ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي.
مقصد ہے چې زو په تورخم باندې ولې اثر نه ورغلی روزګار په مې یو طرف ته درو متا خو معلومه خبره چې په مو باندې لګنه ډیر اثر چاول وي، مخکې چاول مالې اوس خرلا چو انګور ډا غلام خان ته واوښت دا اوس په غم روان دی، څنګه غم روان دی لګنه ډیر زکه چې دا خو موږ چې دا هغه چې خپل کوم څه او خپل دومره سہولت هم ګور نشته دی. ما غلام خان هم لیدلې، ما خرلا چین لیدلې،
تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 18مه نیټه یوازې سوداګرۍ لپاره خلاصه کړل شوه. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم دروازه د مختلفو بندیزونو او سختو پالیسیو له امله ډیر بیروبار جوړ شوی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت راکم شوی، او د دوی په وینا پخوا به په دې دروازه د ورځې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې 150 ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچستان د کیدز ضلع د یو ځوان حیات بلوچ د وژنې پر ضد مظاهرې شوي دي. د نوموړي کورنۍ، سیاستوال، مدني فعالان او زده کوونکي له حکومت د دغه پیښې د رڼو پلټنو او ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کوي. صوبایي حکومت وایي د بلوچ کورنۍ ته به انصاف ورکوي. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
دا بلوچستان کې ضلع مرکز تربت کې د وژل شوي ځوان حیات بلوچ کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې انصاف دې ورکړل شي. د اف سی ځواک یو سرتیری د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د اګست په 14مه په تربت کې ویشتلې وو. د حیات بلوچ رور مراد خان د اګست په 23مه مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې سخته غړي کې ټول ورسره ولاړ دي او هیله لري چې په راتلونکي ورځو کې به هم ورسره په څنګ ولاړ وي. د وژل کېدو پر وخت د حیات بلوچ مور او پلار هم موجود ول، او مراد خان وای د مور او پلار ذهني حالت یې اوس هم ډیر خراب دی.
والد صاحب کا طبيعت صحیح نه دی، نواز صاحب کا طبيعت صحیح نه دی، ځکه چې زوی د هغه مخ ته وشل سو. دوی واز د غواړي چې قاتل ته دي سزا ورکړي سي. کله مش سره انصاف وسی نو بیا به بل غریب کس نو وشل کیږي.
د پاکستان په کچه د حیات بلوچ د وجنې غندنه وشوه. سیاستوالانو مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی په وینا ماورای عدالت وجنې پلټنې دی وکړي او پکې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. د پیخي پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهره وشوه. په تربت کې ځای خبريال منظور موسان د اگست په درويشتمه مشال لريتول چې په خار کې غنو فعالانو د حیات بلوچ وزن پر ضد لاریون وکړ.
په دې مظاهره کې د خزو او طالب علمانو شمیر زیات و. دا یو غیر معمولی مظاهره وه. د لاریونوالو مهمه غوښتنه دا وه چې د حیات بلوچ قتل کې نیول شوي تن ته سزا ورکړل شي. دوی دا هم ویل چې باید نظام کې بدلون راشي. په نظام کې باید پرته له کوم جوازه د امنیتي سرتیرو لخوا د وګړو د وژنې د تدارک خبر وشي.
همدارس د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې په سلګونو فعالانو او ځایي خلکو مظاهره وکړه. په گوادر کې مقامي خبریال اسد بلوچ د اګست په درويشتمه مشال اډو ویل چې د حیات بلوچ وزن پر ضد مظاهره کې یو خبره مخې ته راغله چې ډېره موده وروسته خلکو پر دې معاملاتو خبري شروع کړي او اواز یې پورته کړي دي.
د بلوچستان پر معاملاتو به خاموشي وه او خلک به ویریدل. دوی به خبرې نه کولې. خو دغه تاثر اوس په ختمېدو دی. اوس خلک خبرې کوي او مظاهره هم کوي. له ډیرو کلونو وروسته بیا د احتجاجونو دور شروع شوه.
خبریال اسد بلوچ ویل د صوبې پولیسو مشر ډارګیرنه ورکړې او خلک هیله مند دي چې په دې پیښه کې به انصاف وشي. د بلوچستان سربیره د هیواد په نورو سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې هم د حیات بلوچ قتل پر ضد فعالانو مظاهره وکړي. په اسلام آباد کې خبریال احسان مسعود د اګست په درويشتمه مشال لري ویل چې په ټولنیزو رسنیو د حیات بلوچ وزنی بیا بحثونه راپارولي او خلکو په دې لړ کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي.
دوی دا ډیمانډ کړي او چې حکومت ته دې ولی سره سیدانه دې چلتا فوټو اپس کنه آی جی ایف سی ورکلې او تصویر ور سره ایستې او چې دا نه دې بلکې غفې هم ته پکړ دې چې انصاف ملاو شي. او که تاسو د څنګه یاد وي چې څنګه نقیب محسود یې مړ کړي او ناخته مار مې چې په خپل ورغلې او وزیرستان ته او دا نقیب محسود لار سره تصویر اخستې خو اکشن اوس پورې اخستې شوی نه دی روانوار خلاف. بلکې چې څونه اوس غلطه پېښې کیږي پاخ کې چا کوم ویټنس دی روانوار خلاف هغه هم بیک اوټ کیږي. نو خلکو پرون په مظاهره کې چې څونه پروټیسټر وو نو هغه دا ډیمانډ کړو د حکومت نه چې تاسو اکشن پکار دی
د بلوچستان د ملیشي ځواک یو مشر جنرال سرفراز علي هم د اګست په 19مه د کیج ضلع په مرکز تربت کې د حیات بلوچ کورنۍ ته فاتحه وکړه او د هغه په وژنې غمرازي وکړه. د بلوچ وزنې په اړه اف سي ځواک په بیان کې ویلیبل چې د اګست پر 19مه په تربت کې پر سرتیرو د ریموټ کنټرول بم برید وشو چې پکې درې سرتیري ژوبل شول. بیان وایي تر هغې وروسته د امنیتي ځواکونو د مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې پیل کړې او د حیات بلوچ په ګډون یو شمېر کسان د پښتنو لپاره درولي ول چې هغه محل ور باندې د اف سی یو سرتیری ډزې وکړي او وی واجو. بیان زیاتوي هلته موجود سرتیرو هغه کسونیول او پولیسو ته وسپارلو. ته بلوچستان حکومت وایي لاکټ شیوانی د اگست پر درويشتمه مشال رادیو ترڅنګ رسنیو ته په لیګلی ویډیو پیغام کې ویل چې د حیات بلوچ وزن پیخه ډیره دردونکې او تکلیف رسونکې وا او حکومت په دې لړ کې به انصاف کوي.
اس درد اور کرب میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا کہ اگر اس واقعے کا
کوئی نوٹس نہیں لیتا. پر دی کرب یا تکلیف کے با هغه وخت نور هم اضافه کیدل ککلا د دی پیشی نوٹس نه وای خصل سوی یا په دی پیشی کې ککړ کس مفرور یا گرفتار سوی نه وای هغه وخت به بیا د تکلیف کیفیت نور هم زیاتیدلې. خو حکومت د دی پیشی په سم د سیتوګه نوٹس واخستی اف ای آر درج کړی ملزم نیول سوی دی. د قانون مطابق به ملزم عدالت ته وړاندې کیږي او له انصاف سره به مخامخ سی
معزز عدالت میں وہ پیش ہوگا. انصاف کے کٹہرے میں وہ آ کر کڑا ہوگا.
په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو هم د بلوچ پر وژنه خواشینی خوولي. د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر اډوکیټ د اګست پر شلمه مشال اډو ته ویلول اندیښمن دي چې خای په راتلونکي کې د حیات بلوچ پر کورنۍ فشار راوړل شي او هغه جوړ جاړی ته رضا کړي. د په خبره د وژنې شاهدان شته خو په تیرو وختونو کې هم د دیت یا خونبها حسي شوی دي او دا دود شته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په شمالي وزیرستان کې د جنغوزو یا شلغوزو فصل پر رسیدو د خپل سیمه خلک د عملیاتو لوجه نور زینو ته کړه شوې دي. حکومت هر کال د کډوالو ته اجازه ورکوي چې د محدود وخت لپاره شوال او نور سیمه ته لاړ شي او خپل برخه شلغوزي ټول کړي، خو خلک وايي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د پښ زیارت امنیتي پوسټ نه وړاندې لاړ شي. دوی حکومت غواړي چې د چې مخه خلاص کړي. بل په امنیتي ادارې وايي په سیمه کې تازه عملیات ختم شوي نو هر کس ته اجازه نشي ورکولای چې د شوال غرونو ته لاړ شي، خو دوی په خبره په محدود پیمانه به ځینو کسانو ته دغه اجازه ورکړي. عمر وزیر رپورٹ راکوي.
د شمالي وزیرستان شاول باکاخیل جاني خیل او قبل خیل قبیلو مشران وای چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړی و چې شاول کې خپل د زنغوزو فصل وګوري، خو په پښ زیارت پوستای سر کړی خپل د پلار نیکه خوره ته نشیت للی. د شپږو کالونو نه بې کوره هم دی او په کال کې یو ځل د زنغوزو شو کولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي، حکومت اجازه ورکړي، دوی د خپلو زنغوزو فصل نه محرومه کړي. د شوالو سیدون کې ریاض خان مشال ریډیو ته وویل
سمیشته مخکې د انټری ولا پروسس شریو د انټری ولا پروسس وشو ځنی خیل باګ خیل کو بل خیل کو مرغلای دی پښ په زیرات باندې نو ستای دا مخ ته آرډر نه ملاویږي. داس کا سوچ اته د سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی هغه خال تلای دی هغه خال کې غټه هو کا تل امید هغه کا سوچ د سره لینک نشته دی خپل جایداد و دی نک جایداد و دی امید نه پرېږ دی خال کې دا حقوق به د شوی دی چې زربا زبر دل دا شای دا خال خرڅوي دغه میز دغه کومه دا ټینګا دو چې په دانا دل میشي د غټه پښتنانه کې میشي پښتنانه کې به د خورو پښتنانه کې د امن په نوم شاول وته پرې شای وو په ناس وو ان شاء الله بيستاري سره میش پدارو د نسوي سپره میش تخپل حق مل شوای نه خپل خوره ته مين نه تلی نه
د شوالو سیدون کې امان وزیر وای چې د شوال خپل خلق په سوال مهنت خپل شوال ته نه پرېګ دی واپسی خوسه چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي.
چې کله ها د غټه د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینا هور کې چې د مش خپل ملکیت ته نو د په قاعده مش تا نوټیفیکیشن هجرې کو چې کله مش پس زیارت چک پوست تر سیجی هغه ته د اجازه نه ورکوي. عام غریب خلک ته هغه ته پر بیا هل لیمټ کړی چې د دې پر وخت چلغوزي په یو غټه کې
د باکا خیلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه خو بیا یې په پوله ایثار کړل.
میز یو جرګه مکرر کړی و شاول د پورا هغه میز ته شاول آرډر وکړ چې میز منیسټر صاحب وپکې او د میرم شاه ڈی سی وپکې کرنل صاحب وپکې میز دوه ورځې مخکې پوسټ سره نه ته کیم د آزاد کړای وو. میز ورسه درې دویش په پپش دی رات باندې په میز باندې وښولې میز ته ایکسا آزاد ملاو دی خو میز ته د پښ دی رات نه دله اجازه نه ملاویږي.
د شوال خلکو دغه غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لرسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونه ردوي. دوی د شوال مشرانو سره جرګه کړي چې پکې په خپل ناس وو. د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول. اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمائندگان دوی وټاکل، خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکا خیلو جاني خیلو کابل خیلو ماده خیلو او خدر خیلو مشران شاول ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېګل چې هلته رسېدلی. میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي، خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولېږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شوال کلیر کولو لپاره روان دي. څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شوال کلیر کړي. نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي. شوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري. اوسیدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي. د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپل سیمو ته ورستانه کړي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره لیدلی او پر سیمهیزو چارو یې لاغه سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي د کشمیر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر وروستیو سرګندونو وروسته د سعودي او پاکستان اړیکې اغیزمنې شوې دي. په داسې وخت کې چین ته د قریشی سفر د پاکستان لپاره څه معنی لري؟ په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو.
پاکستان او چین موافقه کړې چې د خپل ګټو خوندي کول او په سیمه کې د سوکاله او سولې او پرمختګ لپاره به په ګډه اقدامات کوي. د دوانو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګ یی د چین په هاینان صوبه کې د اگست پر 28مه د ستراتیژیک ډایالوګ دویم پړاو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون په نړیوالو او سیمهیزو حالاتو به خبرې اترې جاری ساتي. د چین ولسمشر شی جن پینګ هم د اگست په 22مه د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته یو خط په جواب کې ویلي چې دواړه هیوادونه به په سیمه کې د خپل مشترک ګټو امن ترقی او د سیمایزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتولو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 6مه چین ته د ورځني سفر په داسې حال کې وکړ چې نوموړي څو ورځې مخکې د کشمیر پر لانجمنه موضوع د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی په کردار نیوکې کړې وي. نوموړي ویلي چې که د کشمیر په مسله او آی سی راونه غوښتنه دوی به مجبور شي چې د ملګرو اسلامي ملکونو یو غونډه د سعودي عرب په غیر موجودګۍ کې راغواړي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د قریشی سرګندونو باندې تنقیدونه وکړل او دا یې غیر ذمہواره بیان وبللو. تر دې بیان وروسته د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 14مه د سعودي عرب دوره کړې وه، خو د سعودي عرب ولی عہد شهزاده بن سلمان سره ملاقات نه شوې. په پاکستان کې د سیمایزو چارو پوهان د قریشی روستي بیان او چین ته دغه سفر ته په سیمه کې د ممکنه نوو ائتلافونو په نظر ګوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اگست په 22مه مشال ریډیو تویل د پاکستان په خارجه وزارت او بهرنۍ تګلاره کې د ډیر وخت راهیسې د تبدیلې ضرورت محسوسېدو چې اوسني حالات یې څرګندوي.
دا ښکاري دا یو سنجیده کوشش دی چې پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې تبدیلی راولي. دا اوس هغه وخت نه دی چې څوک به صرف د مذهبي بنیاد باندې ستاسو مرسته وکړي. دا اوس ټول اکنامک انٹرسٹ لوبی دی زبان کو مان سے پاکستان با سعودی عرب سے تعلقات بالکل خود خراب ہے کو اگر بدے کے چین چ دے خام خارا ولی او دے خطہ کی اور ټول دنیا کے جکم نوے جیو پولیٹیکل الائنمنٹ کی گین اوے کے چین دا واڑی سے پاکستان او ایران چ دے اگے کے یو لیڈنگ رول دا اگے پلے کی تو دے دے کے نشام مود قریشی چین دتن لوال تنا واپس آتا تو اگے نہ دا خیال ہے چین دے طرف دا دیر پلاکا راستہ دا پاکستان دی خارجہ پالیسی کے دے تبدیلے پر آڑا خبان دے کڑل.
په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان هم په سیمه کې د نوو جغرافیایي سیاسي ائتلافونو طرف ته اشاره کوي او وایي چې په نورو هیوادونو باندې د خپل اقتصادي انحصار لوجې پاکستان په وخت په وخت داسې فیصلې کړې دي چې چرته زیات مرسته کیږي هم هغه طرف ته زیات رجحان وي.
کشمیر او دی معاملات باندې د هند هم چین سره معاملات ٹھیک نه دي او د پاکستان هم هند سره معاملات ٹھیک نه دي. امریکا او هند نږدې کیږي او پاکستان چین او ایران نږدې کیږي او سعودي عرب ولې چې د امریکا سره مرستیال مخکې موسم اسرائیل امریکا او سعودي عرب دا یو الائنمنت جوړیږي. دوباره دا فکر دی چې دنیا اوس نورا یک قطبی نه ده پاتې، بلکې دې کې یو واضح قطب نور هم را پیدا کیږي. دا کثیر القطبی شي خدا خو به کېدې شي پاکستان کو انحصاری نہیں کرے دے یا یوں طرف باندھے چکے دے انحصاری یا بل طرف باندھے انحصاری. پاکستانی معیشت چکے اگر دے خراب دے کلا یو نہ کلا بل نہ پیسے غواڑی اور چسو کو تو زیادہ پیسے ورکی اگر ورکی دے آگے سرا الائنمنٹ کئی.
دغه شنون کې وای سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان اقتصادي مرسته کړې ده، نو پاکستان داسې هم نشي کولای چې له سعودي عرب سره اړیکې خرابې کړي، ځکه چې د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن شو، نو هغه مهال یې ویلو چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین، او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو پورونه واخستل. خو د دوی په خبره په داوروسیو کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشیدګي پس چې کله ریاض له اسلام آباد د خپلې قرضې د واپسې تقاضا وکړه نو چین د پاکستان مرسته وکړه. د اګست پر 28 د پاکستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات وروسته بیجینګ په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د هغه خود مختار لارې د انتخاب ملاتړ کوي چې دغه هیواد د خپلو کامی حالاتو مطابق کړی ده، چې مقصد یې په سیمه کې د ښه امنیت فضا جوړول او په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې مثبت رول لوبول دي.
د ملیحې مرزاده رپورټ د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د مرکزي ائتلافي حکومت دوه کال پوره شول. د هیواد ولسمشر عارف علوی د دریم پارلماني کال پیلېدو پر مهال د حکومت د کارکردګۍ ستاینه کړې، خو ځینې کارپوهان وایي د حکومت په تیر پارلماني کال کې له اپوزیشن ګوندونو سره اختلافات زیات شوي او قانون سازي په سمه توګه نه ده شوی. دوی وایي حکومت د پرمختیا په برخه کې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. هو حکومتي غړي بیا وایي د اپوزیشن په سلا مشوره جوړ شوي قانون یې سم عملي کړی دی او دا چې ګڼ پرمختیایي کارونه هم ترسره شوي. دا نسی اجمل رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهانو تور پورې کړی چې موجوده حکومت په تیر پارلماني کال کې د غنو قوانینو، بیلونو یا قانوني مسودو منصورول وروسته هغه په سمه توګه نه دی عملي کړی او نه یې هم په نورو برخو کې سمه کارکردګي خودلې ده. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د اګست په 6مه ولسمشر عارف الوی د دریم پارلماني کال په لیدو پترس کې پارلمان ته په وینا کې د موجوده حکومت د کارکردګۍ ستاینې کولو سره ویل چې حکومت په تیر پارلماني کال کې په ترهګرۍ، کورونا وبا کابو چولو سره سره غنې اقتصادي ستونزې هم واری کړی دی. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د اګست په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دویم پارلماني کال د احتجاجونو ډکو او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي.
او بایکاټونه پکې شوي دي. صرف یو غټ قانون پکې دار اغله دي. فوج د سر لخر د پاره چې کوم ایکستنشن مامله و نو هغه پکې دواړو غړو پکې یو بل سر تعاون کړو او هغه شی و او ور سره کتا سو ګوري نو په دې دوران کې د بے اختلاف چکم خلق اگئی پا تیر کال پا جیلونو کیا چولیو نو آگئی کی زیاد خلق نو دیز بے اختلاف تا پارا خفا دیو چی حکومت سر بلا لارا نو چی آگا پری دی زکا چی عدالتونو کی دا آگئی زمانتونو شو او دے احتساب پا عدالت کی دا آگئی خلاف چکم الزامونو لگولی شو نو آگئی کی ثبوتونو پیش نشو نو او بلکا منگا اگرو نو دو حکومت دا پارا خفا دینو چی حکومت بیا چکم دینو خپل وزیرانو مشیرانو دای بدلول را بدلولو چې کوم پینډینګ لیجیسلیشن دی نه پاره باندې د عمل درامن نه کړي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس ای پی پی د پیل ډاټ ادارې په حوالہ په یو رپورت کې لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د لومړي پارلماني کال پرتله د دویم اغې پر مهال قانون سازي 200% ته زیاته شوې ده. د ایجنټس په خبره قومي اسمبلی په لومړي پارلماني کال کې لس قانوني مسودې او په دویم اغې کې بیا ډیرش قوانين منصور کړي. خو پیل ډاټ ادارې دا هم ویل دي چې د لومړي پارلماني کال په نسبت په دویم اغې کې د قومي اسمبلی غونډې لګي کمی شوې وي چې یو بجای کورونا وبا کې دی شي. په پیښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په حوالے سره وایي چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو وروسته د پارلیمان دننه او بهر د ولس د خیر خیګړې پر مختیایي کارونو او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ویلي وو، خو تر اوسه دې لړکې خپلې شمنۍ نه دي پوره کړې.
که د خیبر پختونخوا او د فاټا تر حد پورې خبره وکړو کنه دلته به تاسو دې ته دویم کال نه وایي، دا اوس دو کال نه دی پوره شوی، دا اوه کال پوره شوی دی. په دې کې که تاسو وګورئ نو په دې اوه اتو کالو کې چې کوم غټ کارونه دوه کېده هغې کې یو د پیښور بی آر ټي دی وی چې موږ مکمل کړو غټ پروجیکټ وو، هغې کې لا مکمل نه دی، خو دې وی چې بس هغه مو مکمل کړو دا غټ کارو، باقي لا ډېر کارونه پاتې دي، د پروجیکټ ډی ری سي دی هغه په خپل ځای باندې لا پاتې دي. بیا دې وی چې موږ سوات ایکسپریس وی فیز 1 چې موږ دی دا موږ مکمل کړو، په هغې کې هم لا نیم کار نه لږ باندې کم پاتې دی، او فیز 2 منظوري دی واغسته. دا دوه خو داسې غټ کارونه چې دا دی وکړو. دینه علاوه که تاسو وګورئ نو دا د لیوی فورس چې کومو د قبایلی علاقو هغه په خاصدار هغه په پولیس کې زم کوم، نو دې ته تاسو ویل شي چې دا داسې کارونه دي چې دې ته کار ویلی شي. او دې سره که تاسو یو بل شی وګورئ، د عمران خان صاحب وعده کړی وه چې زه به د اختیارات لاندې سطح پورې بوزم، دا به مونږ بلدیاتی انتخابات به کوو، په هر صورت به کوو.
په بلوچستان کې خبریال سید علی شاه وایي چې د بلوچستان غنی سیمې اوسم د پرمختیا په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي او الته اولس د بنیادی حقوقو نه به برخې دي.
چې دوه کال د دې حکومت پر سوي دي دا وخت، لیکن بلوچستان کې اوسم هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي. خاص کر کزه د تعلیم په شوبه کې خبره وکما، هغه ډېری داوی کړی چې بلوچستان کې به د یو ملین نزیات، یعنی د لس لکو نزیات ماشومان چې دی هغه د سکولونو د باندې، نو دوی به کوشش دا کوي چې دا ماشومان چې دی دا به دوباره سکولو ته راولي. نو زه چې کم ګراوند ریالیټی د هغه ګورم، هغه ماشومان تر اوسه پورې د سکولو سره د باندې دي. نو زما په فکر سره داسې خاص پرمختګ خو مانه دی لیدلې، د ډیولپمنټ په حواله، ترقیاتي کارو په حواله هم که وګوري، د کوټې ښار چې کوم مینس روډونه دي هغه جوړ سو، لیکن شاوخوا چې کوم علاقې دي، لری علاقې چې دي، په هغه کې اوس هم هغه صورتحال دی. په کوټې ښار کې دا وخت د چلو بنستا.
بلخو ته پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال اپریدی وای چې په تیر پارلیماني کال کې حکومت د اپوزیشن په سلا مشوره قانون سازي کړی دا او تر ډیره هغه عملی کړی هم دا. نو موړې سیاتوی اعظم عمران خان د دویم پارلیماني کال پوره کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د انصاف او برابرۍ په بنیاد په جوړې شوې ټولنې باور لري.
انیسا اجمل بابا داسې حال کې چې په ځینو صوبو او مرکز کې تحریک انصاف د حکومت دوه کاله پوره شول او یاد ګوند داوه کوي چې چارې بریالۍ پر مخ روانې دي. د اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي امیر سینیټر مولانا عطاالرحمن پرون په سوات کې په یو خبري غونډه کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې. د وویل د پاکستان بهرنۍ او هم کورنۍ پالیسی ناکامه ده. له سواته د نیاز احمد خان رپورت.
سوات منګور امانکوټ کې د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات مرکزی دفتر کې صوبائی امیر مولانا عطاالرحمن خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې ټول ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه وروسته حکومت په خارجه پالیسۍ کې هم پاتې راغلی. دا وخت د پاکستان حکومت د ټولو ګاونډیانو سره تعلقات خراب شوي او اوس د سعودي عرب او ترکیه سره هم تعلقات کړکېجن دي.
نن چاینا زمونږ نه خپه دی، ایران زمونږ نه خپه دی، هندوستان سره زمونږ تعلقات ټیک نه دي، افغانستان سره زمونږ تعلقات ټیک نه دي. نو دا خو زمونږ د خارجه پالیسۍ حال. باقی چې په دنیا کې کم ملکونو یا ترکی پاکستان سره مرسته کوله یا سعودي عرب چې کم مشکل وخت باندې پاکستان سره د ملګرتیا اوازونه اوچت کړي دي، نن هغه خلک هم زمونږ د کردار نه خپه دي. او نن دنیا کې دغه ملکونه سعودي عرب دی، مونږ هغه هم رسوا کړي، مونږ ترکی ته هم مخ نشو ښکار کولای. نو بین الاقوامی دنیا کې هم زمونږ سیاست ناکام ترین سیاست ته کتا سي یاد وي. مونږ یو ځل ترکی سره واده وکړ چې ته کانفرنس وکړ مونږ راځو، او بیا چې مونږ سعودي وغوښتلو ناغې په وجه نم ترکی خپک، نن هم ده دوی سعودي بیا خپک. نو مونږ کوم طرف ته یو؟ مونږ کوم اسلامي نړۍ سره تعلقات جوړ کړل یا کوم مونږ د خپل ګاونډانو سره خپل تعلقات ټینګ کړل؟
بلخوا د سوات کې د ملکن ډیویژن واکمنی پارټۍ پی ټی آی مشر د ډیډک چیئرمین او ایم پی آی په ځاله کې مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت ملک د ترقۍ په لاره روان دی. بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو په تیرو دریو میاشتو کې ریکارډ زری مبادله د بینکونو په ذریعه رالیږلې ده. پاکستان کې بعض هغه سیاسي ګوندونه چې ورسره اقتدار نشته په حکومت بې ځایه تنقید کوي.
ان شاء الله تعالی زما د الله نه امید دی، ان شاء الله دا ملک په خپلو پښو دریږي او را روان دی، او ډیره سخته د قوم تیر کړی ده او لږه سخته پاتې ده. ان شاء الله تعالی خدای پاک به د ملک روخانه کوي د عمران خان د لاس نه او دغه ټیم د لاس او د پی ټی ګورنمنت نه.
مولانا عطا الرحمن ویل چې د ستمبر په 8 نیټه به په خور کې دوی پارټۍ لخوا صوبایي کنونشن کول شي چې پکې به د موجوده حکومت پالیسو په ضد د طاقت مظاهره کوي. په دې ورستو کې د پاکستان او سعودي عرب تعلقات د کشمیر په پالیسۍ کړکېجن شوي چې پکې سعودي عرب د پاکستان سره باس تجارتي لوازنامې بندې کړي. په دغه لړ کې د پاکستان فوج مشر هم د سعودي عرب دوره کړي. ولی رسنۍ وایي چې دغه دورې سره هم د سعودي عرب د پاکستان په اقله موقف نه دی بدل شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د خیبر ټیچنګ هسپتال پر یو ډاکټر زیشان افضل د ځینو وسلوالو برید غندلې او حکومت یې غوښتي چې د غوی د چیغوی ونیوي او سزا ورکړي. زورول شوی ډاکټر وایي که انصاف ورسره ونه شي نو له پاکستانه به کډه وکړي. حکومت بیا وایي د ډاکټرانو د حفاظت لپاره د قانون جوړولو چارې پیل کړي دي. نور معلومات د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن په نوم د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په پیښور کې ځنو شرخوخو د دوی په یو ملګري ډاکټر زیشان افضل تشدد کړي او کچره د ذمہوارو کسانو پر ضد قانوني کاروایی ونه شي نو احتجاج بکي. زورول شوی ډاکټر زیشان افضل پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د اگست په شلمه د پیښور په حیات آباد کې هغه محل رامنځته شوه کله چې د پیښور د پرمختیایي ادارې ملازم حارث د سره د ګاډو د پارکینګ په معامله وران شو او بیا د خپل ملګري شایان خان او د هغه د محافظ په مرسته په د تشدد وکړ. نوموړی وایي په سوشل میډیا د خبر خپرېدو نه وروسته حارث نیول شوی خو د شایان خان چې د پولیسو د ایس پی اشفاق خان زوی دی پر ضد هیڅ قانوني کاروایی نه ده شوې.
ایمانی ډاکټر چې په 45 غندې په ستاري باندې فعالیت کوي خو په یو قسم باندې کوي په حارث باندې او چې کوم شایان اله کو هغه څه پورې قانوني دي دي نه ایس پی دی دی نو په هغه باندې فعالیت کوي او بیا چې کوم فعالیت کوي شوی دی هغه کې د خپل دې ځنې دا سینټو ټینډ ای ټو چې دا دې مې نه رنجي د پاري او د بیلی دی او دا چې کوم انډري د ماته شي دی دا د بریګ سینډري دی او په دې کې ال او اف ور دی او ای 3 ای 4 ای 1 ای 2 دا ټول په دې کې شته چې دې څه کوي دی دا دې لپاره چې اته نه کوم ته وخه چې موږ دا دې کې فایار کو خلنو کې دا دې فایار می تام د بوسو او فایار او فایار نو دې په دې باندې چې کار دې مو کوو دی.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې لدې وړاندې هم د ډاکټرانو پر ضد یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې دي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره سکوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. د حکومتي دریز لپاره مو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار کامران بنگش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د پختونخوا اسمبلی د روغتیا د چارو د کمیټې پخوانی مشره او د واکمن تحریک انصاف ګوند اسمبلی غړی ډاکټر سومیرا شمس وایي چې حکومت د ډاکټرانو د امنیت لپاره په یو قانون سازه کار کوي.
حکومت بالکل سیریس دی ډاکټرانو سره ولاړ دی او د ځان سي واقعیت د ورته ډاکټرانو لپاره موږ هیلث سکیورټي اس جوړو مګر چې موږ سره انصاف ډاکټر کوم ولاړ دی او د عدالت چې دا کوم د خپل تحریک انصاف ورکر دی نو نوټ جست بیکاز هغه د هغه ولر دی انصاف ولر دی دا چې مخکې موقعیت شوی دی چیرې باندې احتجاجونه شوي دي نو دا غوې د وې چې څنګه موږ دا مجبور شو چې موږ هیلث سکیورټي اس جوړو چې هغه هیلث ورکر چې کوم نرسز دي پرامډیکس دي ډاکټرز دي چې دوی باندې کم تشدد کیږي خبر په خپل خپل نه سو پدا چې هغه بل سم تیار دی لو ډپارټمنټ ته میټینګ ته تللی دی او ان شاء الله دې د کیبینټ ته پاس کېدو نه بعد بغیر شي هغه ته اسمبلی ته
بلخواز زورول شوی ډاکټر زیشان افضل وایي چې پاکستان ته د ولس د خدمت لپاره راستون شوی وو خو د دې پیښې نه وروسته هغه نه غني چې د غلط خپل کار پر مخ وړل شي. نو موړ وایي چې انصاف ورسره نه کیږي نو له پاکستان نه با کډه کېدو باندې غور کوي.
نو پاتې کی چې دې جواب نه لوم شي او ماته په حق نه لوم شي او کنه مې نه ویږي نو بیا پاکستان کې زموږ نه پاتې شو دا تاسو پرې ما زما یې مرشي تي کړې د دې کې چې رجستر یې ما زما یې کمیټې ته د امریکا کې رجستر یې ما ان څه چې کم نه تنه پاز زما د 10 لک نه 15 لک پاکستاني دې پر مم جوړي خو دې د دې چې ما مو دې ته ناس نه مړه د پاره چې زما په لاس په خپل د سمور کوم چې کویګه ما په دې مو اله مو سره شته چې زما دا حل او زما دا د کې په خپل ملک نو
دا په داسې حال کې دا چې واکمن تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د پولیسو د غیر سیاسي کولو او حکومتي نظام د اصلاح دعوی کوي خو د ډاکټرانو د اتحادیه مشران وایي چې دغه تش په نوم اصلاحاتو سره د روغتیا د سانګې سره تړلې چارې نورې پیچلې شوې دي او د ډاکټرانو ژوند ستونزمن شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په سملا کې د باجوړو مندو هستازي په خپل مصرف خلکو ته ټیبلونه لګوي. د سملا د غړي د پوزیشن ګوندونو دی دوی وایي چې حکومت په سیمو کې پیسې نه لګوي نو دوی مجبور دي چې د خپل خلکو خدمت ته په خپل ملا وتړي. د سیمې ځینې خلک دا کار ستایي خو ځینې نور بیا وایي د خیریه کارونه باید د سیاسي ګټو لپاره و نه کارول شي. د شانواز ترګزي رپورت.
په محمد او باجوړ کې د اپوزیشن ګوندونو سره د تړاو لرونکو صوبایي سیملې غړو په خپل روپو د ټیوبلونو یا جوړو کویانو جوړولو ماشینانه خستې دي او خلکو لپاره ویډیا د اوبو کویان جوړوي. ځینې خلک دغه منصوبې ستای او وایي چې که حکومت یو کار نه کوي یا په داشان حکومتي پروژکټونو څو څو کال لګي نو خدا چې په خپل خرص دغه شان پروژکټونو حکومتي او یا د اپوزیشن ګوندونو غړي وکي. خو ځینې خلک دغه شان کارونه بیا سیاسي سکورینګ یا د دغه غړو لخوا د هغوی خپل سیاست ته ګټه ورکول بولي. د محمد نن د قامي سیملې غړي نثار مومن وای چې د خپل روپو دغه ماشین خستې دي او هغه ځایونو کې به کویان جوړوي چې له ټولو زیات مستحق وي او خلک غریب هم وي.
موږ چې حکومت نیت خنه دي او نه غواړي چې اپوزیشن سره همکاري وکړي یا دا تصمیم کی چې دا د اپوزیشن ممبران هم سیملې ته راغلي دي. موږ ملګرو دا مشوره وکړه چې خپل نه یو ماشین دی واخلو او په شریکه د سکوډو وو انتظام وکړو نو بیا دغه کې ماته دغه کار وسپارل شو چې ماشین به تاسو را پیدا کوي.
نو هم د کوزه محمد یو ځوان نجیب الله محمد وای چې داسې کارونه کول ډیره خبره ده خو باید داسې کارونه سیاسي نشي او د انساني خدمت لپاره وکړي شي. نو هغه څنګه
چې که سبا ان کیس دوی الیکشن ونه غټي ار ار وان الیکشن کې ایم ان ای نشي یا ایم پی ای نشي نو بیا د دوی په کار چې داسې ونه کې چې غي دا کوم ماشينونه ور سره غس یا کوم په پروجیکټ په خپل پیسو باندې کوي چې دا دوی خپل راغون کې انکار وکي چې نه بس موږ نور نه کوو عوامو لپاره بلکې دا په کار دوی د دې چې دا عوامو لپاره وقف کی.
دا باجوړ نه د صوبې سیملې غړي سراج الدین خان سره مچ رابطه وکړنو هغه خو په خپل موجود نو خو د سیکرټری ذکر الله اشکار ویل چې دوی تر اوسه پورې څوار لس کویان جوړ کړی دي او دا ټولې د صوبای سیملې د انتخاباتو نو ورستو جوړ کړی دی. ویل چې د الیکشن نو وړاندې دوی باندې د الیکشن کمیشن لخوا بندیز وو چې ګنې دوی به خرصونه نه کوي خو اوس پرې دغه بندیز ختم شوه. هم د باجوړ یو سیدونکو انور زاده کلیار وای چې دا سې کارونه کول زیاتره سیاسي وي او د عوامو نه د ووټ راغونډولو لپاره کیږي. خود بیا هم داسې کارونو ستاینه وکړه.
خیراتی چې کوم څو کارونه کوي نو هغه په ډورو طریقو باندې کوي په خاموشه طریقه باندې کوي. خو دغه خلک چې کوم کارونه کوي نو دغه خپل سیاسي وډ بینک جوړولو د لپاره کوي هغه ځان خپل وډ پیدا کوي نو هغه په مختلفو طریقو باندې خلکو له کارونه کوي او کویانو باقي روډي نه جوړي چې په خیدا کارونه کوي چې ټیک ټیک ښه کارم دي خو لکه وډ بینک ځان نه دغه جوړي.
دا محمد نه د تحریک انصاف ګوند قامي سیملې د غړي ساجد محمد پوینه چې په خپل خرص داسې کارونه کول خو ډیره خبره ده. خو دوول چې داسې کارونه کول د اپوزیشن غړي او یا د غړو لخوا همیشه د سیاسي سکورینګ لپاره وي.
په ټول پاکستان کې ډیولپمنټل کارونو کې جی جی سی کومه ده پیکیجی د حکومتي خپل ګوندونو او ګوند چې څومره نمائندګان دي هغه لپاره په ټول پاکستان کې صرف او صرف د جلال محمد کې ستیا ده چې دغه خیرخواهي خو دوی په خپل زبانه دا خاډه مونږ یې اپریشیټ کوو او قوم سره دا خیرخواهي وکي چې د رولینګ پارټي له طرف نه سره جی کم از کم د عدالت په ذریعه باندې هغه کې رکاوټونه جوړول چې هغه کار ونی چې او قوم ته پیدا ونه رسي. نو زه امید لرم چې هغه نه بم دی ډډه کوي دا چې ستګانی رخي چې خپل دغه ستې به واپس رخي.
د نثار مومن او د ذاکر الله اشکار په وینا چې دوی د اوبو د کویانو لپاره چې کوم ماشینان اخستې دي دا ډیر ګران دي او دای د عوامو لپاره وقف کړي هم دي. کله دوی په سیمو کې د دې ماشینانو په واسطه د اوبو ضرورت پوره شو نو بیا که په نورو ځلو کې هم د خلکو دغه ماشینان په کار وي وړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د صوبې هر وګړي ته به بیمه یا هیلت انشورنس ورکوي. دا اعلان د اګست پر شلمه په هغه پرانستلو کې غونډه کې وشو چې وزیر اعظم عمران خان هم پکې ګډون درلود. نوموړي په خپله وینا کې د صوبایي حکومت دا ګام بې سارې وبالو. په خیبر پختونخوا کې د ورګډو شو قبایلي ضلعو یو شمېر اوسېدونکي وایي د حکومت دا ګام به هغه وخت ګټور وي چې دوی د علاج لپاره له خپلو سیمو بهر تګ ته مجبور نه شي. د دوی په وینا حکومت باید لومړی د دوی په سیمو کې د صحت بنیادي سهولتونه برابر کړي. د بریوال کاکړ رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صحت کارت په نامه بیمه یا هیلث انشورنس به اوس د صوبې د ټولو سیمو وګړو ته ورکوي. د اگست پر شلمه د دې پروژې په پرانستون کې غونډه کې اعلان شوی چې د دې پروګرام لمخې به د صوبې هرې کورنۍ ته د علاج لپاره د کال 10,00,000 روپۍ ورکول کېږي. وزیر اعظم عمران خان دی غونډې ته په وینا کې ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت داسې ارزښتناک ګام پورته کړی دی چې د په وینا د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي.
آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے اوپر پریشر پڑے گا.
تاست پکتوبہ د ټول صوبو پر حکومتونو فشار پریوزی حالت به هم ولس وای چی د خیبر پښتونخوا حکومت یې کولای سي نو تاسو هم مشت د سہولت راکې. په دې فشار کې به تر ټول وړاندې زه ټینګار کوم ځکه چې په پنجاب کې زموږ حکومت ته او په بلوچستان کې مو اتحادی حکومت ته نو د دې ټول با پر سین صوبا او گلگت بلتستان فشار پریوزی حل تبا اولس اوشتن اوکری چی داسی اسانتیاوی دی اور تبرابری کرل سی
ان کی پبلک ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کو بھی یہ فسیلیٹی دی جائے.
د واکمن تحریک انصاف ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه ورکړل سوی چې د صوبې شپې تلکا کورونای تبا په څلورو پړاوونو کې د اسانتیاوی ورکړل سی. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د اگست پر 28 مشال راډیو ته ویل چې پر دې بیمه به د کال 13 ارب روپۍ لګښت راځي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ګډوسو قبایلي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د حکومت د دې ګام هرکلی کوي خو د دوی په وینا لومړی باید د دوی په سیمو کې موجود روغتونونه په پوره توګه فعال کړل سي. د مومن ضلع اوسیدونکي سمیع الله مشال رډی ته وویل د دوی په سیمه کې د صحت اسانتیاو نشتوالي له کبله اړ دي چې خپل ناروغان پېښور او نور ځایونو ته بوزي.
د دې ځینې چې اوسړي زی او پېښور ته ولته بیا په هسپتال کې دکې وخی اوسو کې یو خوادي کې اوسو کې بل قوسو کې رټی را رټی نو خو خبره دار چې دا علاج سہولتونه دلته مطلب دار کټول ضلع کې نه کیږي نو شي او درې تحصیلو کې غټ غټ هسپتالونه جوړ شي هغه کې د سہولت ورکی زمنګ د مومند کوم غټ هسپتال دی د هډ کوارټر نو هغه ته لاړ شي نو هغه کې صرف دومره بتاته وو چې هغه ټپکی تلاړ شي هغه ټپکی نه ځان لوبره والا منګر ډیرای نه وروړي دی یم د پیر قلا نه وروړي دی په غلنه کې قسم تزخرم دي خبره چې د سکل وبم نشته نور د وی او نور علاج کولا هغه خلا روسته خبره ده.
د کلیمولا په نامه یو بل کس ویل دا کارډونه به هغه وخت د ولس په درد وخوري چې د ناروغانو د خپل سیمو په روغتونونو کې د منول ورسي.
صحت کارډونه ټیک ته موږ سره ټول سره شته دي موږ ته دا مسله ده چې موږ پرس کو دلته موږ ته مسله پیښه شي نو موږ به چې کم ځای کې صحت کارت متعلقه اسپیتالونه دي نو هغه به چې ګرځو موږ ته نمبر ملاويږي او موږ مطلب دا غین علاج کوو دا موږ ته ډیره غټه مسله ده. موږ د حکومت دا دغه کو چې کم صحت کارت موږ کم دغه موږ ریلیف موږ راکړی دي نو په کاردار چې موږ ته لوکل اسپیتالونو کې او لوکل موږ ته دا سیز ملو شي.
د باجوړ اوسیدونکو قادر خان ساحل وای د نورو قبایلی ضلعو په څیر باجوړ هم د صحت لا سانتیاو به برخه دي. د پوینا حکومتي چارواکي هلته د صحت په برخه کې د ولستونځو ته پام نه کوي.
زما خپل باندې تقریبا لس ورځې مخ کې کور کې بیماری را لو کله چې مونږ د هسپتال باجوړ خار هسپتال ته لاړو نو زمونږ تقریبا یو ورځ حالته د ماسکوتن تر نه هو بجو پوری منګه وزوریدو د صحت کم بنیادی ضرورتونه چې دی غلط زمونږ نه پوره کېدل او مونږ د ماسکوتن نه هبجی ول چې تاسو ته ملګری ته لاړ شي نو دلته ډیر زیات کمې ده د هسپتالونو کې د صحت د پاره چې کم بنیادی سہولیات دی داغه نو حکومت دې طرف ته داسې خاص پاملرنه نه ده کړې او د دې وګړي چې کوم دي نو ډیر غټ ستونزو سره مخ دي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې او چارواکي د نمونه شودلو په شرط مشال رډي ته ویل چې هلته هم په بنیادی توګه د صحت اسانتیاوي د سینې دی لکه څنګه چې په کار وي. د پېښور لیډی ریډینګ هغه روختون دی چې نه یوازې د پېښور ډیری ناروغان ورول کیږي بلکې د صوبې له نور برخو هم خلک ورځي. د یاد روختون ویان محمد عاصم مشال رډي ته ویل پر لیډی ریډینګ روختون د ورماتو ناروغانو لوی شمیر دا څرګندوي چې په لری پرتو سیمو کې د سیاحت اسانتیاوي ډیری کمی دي.
ما ابل ورز اسی رینڈم لیزر لگیا ما تا پوسونه می د پیشنټس نکول کم چې موږ سره داخل دي نو په لسو کې ما تا و دا سی پیشنټس ملو شو کم چې د هنګو د ممنزل له د شانتی نور لری چې کم زلی دي دا غیو د لاری چو پیډی روزانه تقریبا 15000 نه ولا شپک زره پوری مریضان راځي په هغه کې زیات تر چې کم دي اغه د پیښور خلک نه دي اغه د لری لرو زلو لکه د باجوړ نه راځي د شانتی د ممند نه راځي د ټل هنګو پړچنار وغیرہ د غزي پیشنټس ډیر زیات دي
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د پرمختګ او لسی خدماتونو لپاره یو شمیر پروژې اعلان کړي دي او هوډ څرګندوي چې دوی د ولس پر خدمت باور لري او د ولس ستونزې به هواروي خو د اپوزیشن ګوندونه بیا د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په مرکز او صوبو کې د ولس په بنیادي ستونزو هوارولو کې ناکام بولي او وایي چې حکومت یوازې د ولس تیرستلو لپاره اعلانونه کوي او عملي کار نه کوي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پننګهار پدون کې لسباندې شپارس زرو هغه ځکهونکو څخه چې لدولسمه او څلسمه ټولګي فارغ شوي ول د پونتونی زده کړو په مخه د کانکور ازموینه غسل کیږي د پونتون چارواکي وايي په دې ځکهونکو کې سباندې 2000 جنوني هم دي چې د ازموینه چاربه په درو ورځو کې ختم شي د بازومه د عبد رپورت
پننګرار پوهنتون کې د کانکور ازموینې تر پیلې دوه د مخه د افغانستان د پوهنې وزارت څخه راغلي پلاوی هغه بند صندوقونه د ننګرار د چارواکو پر وړاندې پرانستل چې د وزارت له لوري پکې د ازموینې لپاره پوښتنې ترتیب شوې وي په دې موقع د ننګرار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد دی سودوال رسنیو ته وویل
سکل کانکور کې لکه 5000 شپږ سو درې شپږ تنه کاندیدان ګډون کوي د دې درې څخه تقریبا 10000 یو سل دوه اتیا تنه سکل د دولسمه ټولګې فارغان ګڼ کوي د دې ډلې څخه تقریبا 2000 یو شپږ تنه نجونې دي علاوه له دې څخه تقریبا د 3000 په حدودو کې زموږ سوالس پاسان او لس پاپولسانس باندې نوې د فارغ هم کاندیدان لري ان شاء الله په درې ورځو کې او په شپږ شفتونو کې امتحان ترسره کړي
د کانکور دی ازموینې ته په زرګونو ځوانانو نوملیکنه کړي او هیلمندی چې د خپل خوخي په هنځي او ته بریالي شي یو تنځوان وای لکه څنګه چې نوم لیکنه په شفاف ډول وشوه په کار د چې ازموینه هم په شفاف ډول وی او حق اقدار ته وسپارل شي
زمانو مهم ولاد او د کلجن خان د سینا پر شوی ما په متری کوډیر په شفاف او منظم توګه تر سره شو مون او اوس راغلی یو د امتحان د پر انجینری پونځي کې زموږ په امتحان دی په کوډیر شفاف روان مخترم امداد چې شفاف ازموینه واخسته شي
د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل دا ازموینه به د مرکز څخه د راغلي پلاوي پر وړاندې اخیستل کیږي کله چې پرچې راټولېږي بیرته به صندوقونو کې بندیږي او په وزارت کې به د یوې ګډې کمیټې پر وړاندې کتل کیږي نو موري وړاندې وویل
د پروسې د شفافیت لپاره د پروسې د لا ډاډمن تر سره کولو په خاطر باندې د ننګرهار پوهنتون په ګډه سره د کانکور ملي ازموینې مرکزی کمیټې مسؤلینو سره په ګډه باندې کار کوي او ننګرهار ولایت مقام هم هر راز همکاري ډاډ ورکوي
په ننګرهار پوهنتون کې د پوهنتوني زده کړو لپاره د کانکور د ازموینه د اگست په 28 نیټه پیل شوه چې تر 30 نیټې پورې به په شپږو شفټونو کې بشپړ پدشی باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
په خوست کې د خونځو ځکهونکو لپاره افغان حکومت غواړي چې د خصوصي خونځو په حکومتي سکتور کې د یو لسمو د لسمو ټولګو د ځکهونکو په شان دي ټول خونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي دوی د غوښتنې د شنبه پر ورځ د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د تړلو خونځو د یوې برخې د بیرته پیلېدو په پار جوړې شوې غونډه کې مشال رادیو ته وکړې د روغتیا وزارت د طرحې پر بنسټ له 15 میاشتنی کرنټین وروسته د شنبه پر ورځ د دولتي خونځو د یو لسمو د لسمو خصوصي خونځو د ټولو ټولګو حضوري زده کړې پیل شوې د نجیب الله الوخیل رپورت
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونی او هلکان زده کوونکي وای د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي خو یوازې روزنیز او خونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه د اګست په 28 پیل شوه خو ډیره برخه یې لا پاتې ده خوستوی زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستونو په پایلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستونه دی پایل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بې لوسته نشي تیرولی.
زه ډېره خوشحاله یم چې موږ سخ کال د کرونا له امله موږ مکتبونه ځنډیدلي او شروع شوه. موږ ماشومان غواړي چې وانه دولسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کال مو بزیا هسې تیر شي.
دا چې زه اوس لسم سم زده کوونکی یم، زه خپل ډېره خپه یم چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شي. په کور کې خو نه شو کېنستای چې هسې عباس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په دا هغه کې دایم سره همکاري وکړي او موږ ته د دا ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یو اندېښنه دا ده چې زده کوونکي به څنګه وکولای شي د قرنطین په موده کې د تیرو پنځو میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح لیسه یو زده کوونکی د دې چاره دا بولي
چې زده کوونکو لپاره به لومړی دا وي چې هغه درسونه چې د رادیو ښوونځي او د تلویزیون له لارې لاسته راوړي دي زده کړي دي، هغه باندې تمرکز وکړي. همدارنګه د زده کوونکو لپاره دویم چانس دغه وي چې د سمستر ډېر لاندې کومانس کې رسپته هم شته، د هغه مطالعه باید جاري وساتي.
د لوستونو د وخت جبرانولو په اړه د خوست دی ویلې سي خوونکی کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیرې پنځه میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه پکې جبران کړو. ډېر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې څوارلس سوه کال ته هم وغځېدې، یعنې موږ نه یوازې سږنی ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه یې راتلونکي کال کې تدریسوو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سمستر زده کړې به د لندې تر پنځلسمې دوام ومومي او تر ازموینې وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود د میاشتې په پنځلسمه نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي، او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د دولسم ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوزا میاشت کې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 318 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیر پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه د پایشي ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز بالا انیسه اجمل اور
حکومت دی په ترخم دروازه ملزیا تګری سہولتونه دی ورکړي او د ترانزیت لار دی نه بدلوي. د خیبر چیمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شنواری پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل د لارې بدلول د حکومت دا ګام به د ځایي خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي. د بلوچستان په سی بي سیمه کې د بیګن او ټرک جنگي دوله وجې اته کسان مړه شوي او زخمیان شوي دي. په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اورګزو پر ډولی سیمه کې د کوئلې پکان کې د چاودنې لامل د مړو کان کیندونکو شمیره دریو ته رسیدلې. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال لیډیو ته ویل پرون د یادې سیمې پکان کې شاوخوا یوه بجه چاودنه شوې وه. د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. د افغانستان حکومت وایي باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو طالبانو دروستیو بریدونو غندنه وکړي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی پرون په ټویټر لیکلی په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام ښایي. په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د زبل شوو کسانو شمېره 292,015 ته رسیدلې. د سرکاري ویبپاڼې معلومات ښایي چې تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کووډ 19 نه 6,215 کسان مړه شوي دي. په هند کې د کورونا وایرس سپلو شمېره تر 3 میلیونو زیاته شوې ده. خو د رپورټونو له مخې هند چې 1.3 ارب آبادي لري کېدای شي پکې د کورونا رښتینې شمېرې تر دې زیاتې وي. او نن د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراق له تاجي پوځیډي څخه وتل او د عراقي پوځیانو ته اوسپارل. سو میاشتې وړاندې له بغداده 40 کیلومتر لري پر دې اډا د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټي بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وو.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایت ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس په تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.